په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپې د خپل کوربه سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. د خبرونه تر دریو بجو ده، خو د خبري راپورونو برخه تر دوه نیمو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان دولت وایي که د ولسمشر د وروستي فرمان په عملي کولو کې دولتي ادارې غفلت وکړي، د قانون منګولو ته به وسپارل سي. د میدان وردګ د چک ولسوال ووژل سو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار پر ځینو برخو د یوې ورځې په مخه حملو ته دوام ورکړی. د رومانیا خلک نن په یو ټول پښتنه کې برخه اخلي چې آیا شي اړخې ولسمشر استیضاح سي که نه. خو د افغانستان خبرونه په سر کې له نسیم شفق څخه اوري.
د کونړ سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې له تیرې شپې راهیسې د پاکستان له خوا شاوخوا 2500 توغندي پر دې ولایت توغول شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه افغان کډوال په زور نه ایستل کیږي. او یو امریکایي پلاوی د نوموړي هیواد د مرستو د سړنې په هدف نن پروان ولایت ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت ویلي پر ختیځو سیمو د پاکستان له خوا راکټي بریدونه درول شوي، د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې له تیرې شپې راهیسې په دریو ولسوالیو کابو 2500 توغندي لګېدلي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا توغندي د پاکستان له خوا د دانګام، شیګل او ناړۍ پر ولسوالیو توغول شوي چې په ناړۍ کې درې ملکی وګړي هم ټپیان کړي. د درې واړو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو هم دا راکټي بریدونه تایید کړي او لیدی چې خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایان صدیق صدیقی پرون خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت د لومړي ځل لپاره د توغندې او د بریدونه تایید کړي، خو سرګنده کړي و چې د راکټي بریدونه د تیرې پنځ شنبه ورځې رئیس بند شوي دي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو منلې چې افغان کډوال بالا خپل خاورې په زور نه باسي. د دې وزارت وایان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ترمنځ موافقه شوې چې افغان کډوال باید په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته راستانه شي.
هیڅ یو افغان مهاجر به د پاکستان نه په زور نه ویستل کیږي. د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان ترمنځ موافقه په اساس افغان مهاجر یوازې په داوطلبانه، تدریجي او عزتمن شکل باندې خپل هیواد ته راستنیږي.
تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان به د روان میلادي کال تر پایه ټول افغان مهاجر له خپلې خاورې وباسي. دې راپورونو افغان حکومت او خلک سخت اندېښمن کړي وو. د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ډیر رسنه وستوال مخالفان وژل شوي او 15 نور نیول شوي. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې دا وسلوال طالبان په غزنی، پکتیکا، کندهار، ننګرهار، لوګر او خوست ولایتونو کې وژل شوي او نیول شوي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ګډو عملیاتو کې واندازه سپکې او درنې وسلې، مرمۍ او ماینونه هم ترلاسه شوي. په خبر کې ویل شوي چې په لوګر، کندهار او پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې څلور تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سمې لګیدنې د سړلو په هدف راغلی امریکایي پلاوی نن پروان ولایت ته تللی دی. د پروان د والي ویان روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل چې دې پلاوی د بیلابیلو مسایلو په اړه د پروان له سیمه ییزو چارواکو او د خلکو له استازو سره خبرې کړې. پروان ته تللي امریکایي پلاوی ویلي چې له دې وروسته به د دوی مرستې په دې ولایت کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د کمیدو، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د ښې حکومتدارۍ په برخو کې مرکز وی. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
سیمه ایز او نړیوال خبرونه بل افغانستان سره د یو خبر سره پایل کړو. نن د اولمپیک د نړیوالو مسابقو دوهم رسمي ورځ ده چې د شوزو د هاکی او بیټمنټن په مسابقو باندې پایل شو. د نن ورځې اومده مسابقه به د شوزو د 140 کیلومتر بایسکل ځغلولو او جمناستیک لوبي وي. خو نن د اولمپیک د لوبو په جریان کې د افغانستان د جودو د ملي ټیم غړي اجمل فیضزاده له هنګري سره لوبه درلوده چې په دغه مسابقه کې ماتې وخوړه. د دغه مسالې نور جزئیات تاسو زموږ پر ویب سټ باندې ترلاسه کولای شئ. موږ د دوی سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. د لندن د اولمپیک د مسابقو د لامبو په مسابقه کې پرون دوه چینایي او بازانو یې شیون او سون یانګ د سرو زر مډال نه وګټل. پرون د امریکا د او بازي د پیژندل سوي ستوري میشل فلیپس لپاره د مایوسی ورځ و. چینایي او بازي یې د شوزو د 400 متره انفرادي لامبو د سیالۍ په ګټلو نړیوال ریکارډ ټینګ کړ. د دغه شپارس کلنه او بازه وتوانېده چې په یوازې 4 دقیقو او 23 ثانیو کې د سرو زرو مډال وګټي. په همدې ورځ چینایي لامبوزن سون په 3 دقیقو او 23 ثانیو کې د نارینه و د 400 متره انفرادي لامبو په برخه کې د سرو زرو د مډال ګټونکی سو. سون شل کلن دی او لومړی چینایي سړی دی چې د لامبو په برخه کې د اولمپیک د سرو زرو مډال اخیستی. د سون دغه برای د امریکایي لامبوزن میچل فلیپس لپاره د مایوسۍ خبره بلل سوې ده او د امریکا د شیکاګو ښاروي اوسیدونکي کیتی بیری وویل
I'm very shocked. Usually you would think Phelps was a guaranteed, at least not all.
دا خبر زه حیران کړم. موږ فکر کاوه چې د فلیپس برای حتمی دی، یعنی لږ تر لږه کول نو یو مډال به اخیستی وای. خو بیا هم خوشاله چې امریکا یو څه وګټل. امریکایي او بازي الزابت پاسل د سپینو زرو مډال ګټلی دی. رپورټونه وایي چې د سوریه حکومتي ځواکونو پرون ټوله ورځ د حلب ښار په ځینې برخو کې حملو ته دوام ورکړی. له سوریې څخه بیا هم نن د تازه حملو او جګړو رپورټونه خپاره سوي دي. ویل کېږي چې د سوریې ځواکونو له ټانکونو، جنگي هلیکوپټرو او جیټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. د سوریې د رژیم ضد وسلوالو پاڅون کوونکو ویل دي چې پرون یې د پوځ د حملو په ځواب کې حملې کړي او ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خو دوی دغه ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د سوریې په هومس، درعا او هما ښارونو کې د جګړو رپورټونه ورکول کېږي. د امریکا د جمهوری غشتونکو د ګوند لخوا جمهوری ریاست ته کاندید مترومنی نن له اسرایلی او فلسطینی چارواکو سره ګوري. مترومنی به د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، ولسمشر شمعون پرس او دغه هیواد د اپوزیسیون له یو شمېر سیاستوالو سره وګوري. رومنی به د 16 ساعته سفر په ترڅ کې د فلسطینی ادارې له صدر اعظم سلام فیاد سره هم خبرې وکړي. دوی به د نن ورځې په پای کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه څرګندونې وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید مترومنی پرون اسرایل ته ورسېد. دی سبا پولاین ته ځي، خو تر غمر کې په بیت المقدس کې د مرستې ټولولو په یو پروګرام کې ګډون وکړي. د یو بل خبر لمخې د جمهوری غشتون کې ګوند کاندید مترومنی د سینخ څرګندې کړي چې شایي اتمي وسلې ته رسیدو د ایران د مخنیوي په خاطر د پوځي حملې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت په برخه کې د رومنی لوړ رتبه سلاکار دان سینور نن په اسرائیل کې خبریالان ته وویل چې ښاغلی رومنی به د اسرائیلي چارواکو لوري د ایران په ضد د پوځي حملې د پرېکړې درناوی وکړي تر څو د اتمي وسلو له ترلاسه کولو څخه د ایران مخنیوی وسي. اسرائیلي چارواکي ویره لري چې ایران به حمله ورباندې وکړي. او د رومانیا خلک بنن د صدر اعظم د جمهور رئیس ترایان باسیسکو د بیواک کولو په اړه په نظر پوښتنه کې ګډون کوي. د رومانیا پارلمان په ورستیو کې د ولسمشر دنده وځنډوله. دا اقدام په رومانیا کې د ډیموکراسۍ د وضعیت په اړه د امریکا او د اروپایي اتحادیې له خبرداري سره مخامخ شو. د رومانیا د کیرن اړخي صدر اعظم ویکتور پونتا حکومت پر جمهور رئیس تور لګولی چې په حکومتي چارو کې مداخله کوي او تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. نن یک شنبه ده، د زمری اسد اتمه د جولای 9 په راپورونو کې اوري چې افغان دولت وایي که د ولسمشر د وروستي فرمان په عملي کولو کې دولتي ادارې او اشخاص غفلت وکړي نو تر عدلي تعقیب لاندې به راځي.
که چیرې هغه ادارات هغه وظایف چې ورکړ سوي دي په معین زمانی وخت کې ترسره نه کړي، ولې په فرمان کې هغوی ته معیدات یا اجرایوي ضمانتونه نه دي راسي؟ پالیسیګان، ستراتیژۍ او لارښودین کې فرامین لکه دغه فرمان په خپل متن د فرمان کې معیدات نه لري.
د میدان وردک د چک ولسوال ووژل سو. په لندن کې د اولمپیک د لوبو په اړه هم معلومات درکوو. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړه. په کوټه کې ډاکټرانو د خپل یو ملګري د تښتونې په اعتراض کاربندي اعلان کړي.
ډاکټران سره ولاړ اوس زموږ په لګر زه راګرد پرویټ ډاکټر باندې 500 کسه لالي.
راپور کې اوري چې د کار بندیز عامو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. نور مسایل هم سیړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 وروسته پیلېږي. د افغانستان جمهور ریاست خبرداري ورکوي چې چیرې هر اداره او هر مقام د ولسمشر ورستۍ فرمان پر ټاکلي وخت عملی نسی کړی د قانون منګولو ته به وسپارل سي. د ولسمشر حقوقي سلاکار او د عدلي او قضایي بورد مشر نصر الله سنګزي ویل ولسمشر هیله مند چې صادر کړی فرمان به پر وخت عملی سي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر پر رپورټ کې.
د ارګ په معنی کې چارواکي خبرداري ورکوي هر هغه اداره او یا چارواکي چې د جمهور رئیس حامد کرزي فرمان په خپل وخت عملی نکړي د جزا د قانون لمخې به عدلي تعقیب شي. د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او د عدلي او قضایي بورد مشر نصر الله ستنګزی وایي نوې فرمان به له هر هغه چارواکي سره مبارزه وکړي چې په اداري فساد کې ښکیل وي. نوموړي د یک شنبه پرس په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل
کچېره هغه ادارات هغه وظایف چې ورکړ سوي دي په معین زمانی وخت کې تر سره نه کې ول په فرمان کې حقوقی معیدات یا اجرایی ضمانتونه نه دی راسي. په علمي لحاظ معمولا پالیسیگان استراتیژی او لارخودین کې فرامین لکه دغه فرمان په خپل متن د فرمان کې معیدات نه لري. د دې فرامینو اجرایی ضمانت په قوانینو کې راځي. بلکې هر مرجع هر اداره هر مقام د دغه فرمان احکام عملی نه کې د افغانستان د قوانینو لمخه په اهمالی جرایم باندې کومیږي په هغه وخت کې قانون په اتوماتیک ډول دی غوینه پکتل د افغانستان د جزا د قانون پر اساس د تعقیب وړ دی.
په خاطر دې زینو کتونکو انتقادونه کړي وو چې د جمهور رئیس په نوی فرمان کې لا فرمان څخه لا سرغړونکو سره بچ چلند کیږي. په عین حال کې داسې انتقادونه هم کیږي چې د دې فرمان لپاره اجرایی ضمانت نه دی بیان شوی. خو د ولسمشر حقوقي سلاکار وایي چې په دې ډول فرمانونو کې اجرایی ضمانت نه بیانېږي بلکې د هیواد قوانینو لمخې اجرات کیږي. ښاغلی ستانګزی ویل ملي شورا په ځانګړي توګه ولسی جرګه د چارو اداره د وزیرانو شورا دارالانشا د جمهوري ریاست عدلي او قضایي کمیټه د ملي امنیت شورا او لوی سرنوالي لا نور ادارو سره په ګډه د اداري فساد پر وړاندې او د امنیت په برخه کې د دې فرمان پر پلي کېدو باندې څار کوي. ځینې کتون کې بیا د دې فرمان د عملي کېدو په اړه خوشبینه ندي. د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدای خو خو یوازې حکم کوي او د تدبیر مرجع بیرته اجرایي قواده. زه په دې باور یم چې دلته دوپره د قدرت قوي جزیرې دي چې د نظام کاملا د هغوی په مقابل کې کمزور دی او نشي کولی چې هغوی د قانون منګولو ته وسپاري. او دقیق دا اوس په ټولو برخو کې د قدرت د همدغو جزیرو استازي په وزارتونو په نورو مهمو څوکیو کې ناست دي او که چېرته همدغه کسان له دندې ګوښه کړي همدغه د قدرت جزیرې خپل حمایت له دې نظام نه اخلي د دې نظام بقا اصلاً نشته. یعنی زه له بده مرغه دلته خوشبینه نه یم.
افغان ولسمشر د اسد میاشتې په 15 نیټه 1340 مادي فرمان صادر کړ او په هغه کې دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د هي حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. د ولسمشر په دې فرمان کې د افغانستان سترې محکمې ته امر شوی چې په شپږو میاشتو کې ټولې دوسیې په ځانګړې توګه د اداري فساد د ځمکو د غصب او د زنځيري وژنو دوسیې وڅېړي. په دې فرمان کې نږدې ټولو وزارتونو ته هم د یو لړ مشخصو چارو د ترسره کولو لپاره 2-4 یا 6 میاشتې وخت ورکړ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
کګیر سره نیولې دی ګورېګا وړوکه ګورېګا خار سیانه تبیلا سورکمر دیوز جوړ برول کې چله قاسم بر سورکمر دا کلی په دې غاړه و
دا منګه وې چې خیر دا د شون نه حل کیږي منګه په تابای سم مخامو کلو والینا نمړکله هر څه لا تر زره دا ور سوې چې په قالاله باندې دا وې چې خو بش په دې وبشي منګ مړکلو دا دی راوځي منګه خپل قومي خلک منګ کړی دي چې منګ پاکستان سات څو
څوک مسلمانان زموږ ته بوځو کني شي کولای نه موږ د خلکو ته دی و چورو په مخه خاط پر تدی دی ګورو پاکستان ته دی او کبل پر تدی او هندستان ته دی او کمر ته دی پر تدی کني شي کولای موږ بچو ته له مشه ته جاړي ورکه چې توګو راځي خپل لار مو ته جاړي
قاسم په سره د خار په سره او د ډنډ په سره باندې افغانستان په دغه او په وزو مې دا خپل ځینې ومني چې او بل دې پاکستان دا وینا وي هغه ځینې باندې
د کونړ ولایت د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د کونړ اوسیدونکو او دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه او تیر ورځ د کونړ پر دروي ولسوالیو د پاکستان پاوځ شاوخوا 2500 د توپونو توغندي راوشتل دي او د مرمیو د بندولو په خاطر د اسمر او دنګام خلکو وسم د دغه دوړ ولسوالیو ترمنځ د احتجاج په توګه لارې د ترافیک پر مخ تړلې ده. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت به وایي چې له دوه ورځو راپدې خوا د پاکستان له خوا د توپونو ډزې بندې سوي دي. نن سهار د میدان وردګ د چک ولسوالی پر ولسوال حمله وسوه چې له کابل یادی وژل سوی او زوی ژوبل دی. تفصیل د سچ حسقیم په رپورت کې.
وسلوال بردنن سهار اتنیم بجه د چک ولسوالی پر ولسوال محمد اسماعیل وفا هغه وخت وشو چې دی له خپل کور څخه دفتر ته روان و. په برد کې محمد اسماعیل وفا وژل شوی او یو زوی ټپي شوی دی. د میدان وردګو د والی ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوال وار له مخه د چک ولسوالی په بابا کلا سیمه کې د ولسوال د راتلو په لار کې ناست و. کله چې دی د پیښې ځای ته رسیږي وسلوال ورباندې ډزې کوي. دی وایي په برد کې ولسوال ځای پر ځای وژل شوی او یو زوی ټپي شوی دی. شاهد په خبره وسلوالو تر برید وروسته د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي، خو امنیتي چارواکي اوس هم د نیولو په موخه پلټنې کوي.
نن سهار اتمې بجې د چک ولسوال محمد اسماعیل وفا چې د کور نه د ولسوالۍ په لور دندې ته روان و، د خپل زوی سره د بابا کلا په سیمه کې د وسلوالو د برید لاندې راغی او په شهادت ورسېد. په پیښه کې د زوی مصطفی چې د سره په لار روان و هغه هم سخت ټپي شوی دی. وسلوالو د سیمې نه تښتېدلي دي، خو هغه پلټنې روانې دي.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد هغه چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې برید د دوی ملګرو کړی دی. مجاهد هم وایي چې په برید کې ولسوال وژل شوی او زوی یې ژوبل دی. پنځه ورځې وړاندې هم د اسماعیل وفا په موټر بمې چاودنه شوې وه، خو دی ورڅخه روغ وتلی و.
تیر ماخوستن د غزنی په یوه مارکیټ کې اور لګیدلی دی چې له کبله یې لسګونه دوکانونه سوځېدلي او په میلیونونو افغانۍ مالي زیان یې اړولی دی. یو ځل بیا سچا سقیم او نور جزئیات.
اور تیر ماخوستن د غزنی ښار په بزازی سیمه کې د خیاطانو مارکیټ واخیست چې څلور ساعته یې دوام وکړ. دوکانداران وایي لګیدلي اور تر شلو زیات دوکانونه سوځولي او میلیونونه افغانۍ مالي زیان یې وراړولی دی. که څه هم ځینې دوکانداران اور لګیدنه د برق د تارونو د شارټۍ له امله بولي، خو په کره توګه لا تر اوسه چا ته د اور لګیدو اصلي لامل نه دی معلوم. دوی وایي اور په ناڅاپي توګه ولګید، ځکه خو خلکو سامانونه پرېښودل او یوازې یې ځانونه د اور له لمبو وساتلی.
معلومات برق شرطی خدای لوی مهربانی مالی توان
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي چې اور د مارکیټ په دویم پوړ کې لګیدلی و، خو قیمتي توکي د لاندنی پوړ په دوکانونو کې وو. دی وایي د اور وژنې عملیې پر وخت د پیښې ځای ته ځان رسولی او د زیات زیان د اوښتو مخه یې نیولې ده. دی هم تر اوسه پورې د اوښتې مالي زیان په اړه کره معلومات نه لري.
دوه منزله مارکیټ و، پاس منزل کې خیاطان و، نور داسې رختونه مختونه نه وو چې د خلکو رختونه به و چې د کالو د ګنډلو په ارتباط یې ورکړي و. پاس منزل اور اخیستی ده. د خساراتو د تعین دپاره هیئت تعین شوی ده چې له نږدې نه علت یې اور لګېدنې او د تاوان په هکله باندې راپور ترتیب کړي. لاندې منزل چې ډېر مهم و او ټول رختونه نه ډک و، الحمدلله هغه محسوس ده.
ځینې دوکانداران وایي چې تېره شپه یې د اور لګېدنې پر مهال خپل قیمتي سامانونه له دوکانونو څخه سړک ته راایستلي وو، خو تېره شپه ورڅخه غلو وړي دي. دوی وایي که د لومړي پوړ دوکانونو اور اخیستی وای دومره به یې نه و تاواني کړي څومره چې غلو تاواني کړي و. خو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي چې زړه ته یې نه لویږي چې له کوم دوکاندار څخه دې تېره شپه غلا شوې وي. دی وایي د اور لګېدنې ځای ته ورغلې ټولې لارې تېره شپه پولیسو څارلې.
هر څوک د خپل سامان په سر ولاړو او قمندان دی امنی امنیت ملي په ساحه کې حاضر و. زه خپله هم ساحې ته د شپې لاړلم. دا به افواحات وي، هر څه د خپلو سامانونو نه هغه کوو کنټرول کوو. داسې فکر نه کوم چې داسې زمینه به مساعد شوي چې په لکونو څه چې په زرګونو کالي غلا شوي چې ټولې کوڅې او ټولې لارې د پولیسو لخوا نه کاملا ساتل شوي او د امنیتي ملي لخوا نه.
بزازي له اقتصادي پلوه د غزنی ښار یو له مهمو سیمو څخه ده چې زیات دوکانونه یې له قیمتي توکیو ډک دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان نن د لندن د اولمپیک په لوبه کې خپل لومړی مسابقه بایلوده. د جودو په برخه کې اجمل فیضزاده د هنګری له ورزشکار سره مخامخ سو، خو د سیالۍ په لومړی شیبو کې افغان ورزشکار مات سو. په دې اړه او دا چې د نورو افغان ورزشکارانو مسابقې کله دي، رضوان مراد د جمهور ریاست د ویاند له مرستیال حمید علمي سره چې اولمپیک لوبې له نږدې څاري خبرې کړې دي.
کلمړی دارته وی چې د اجمل فیض زاده د مسابقې جریان څنګه او څنګه د سی په ډیر کم وخت کې د اونتوانه د چې لوبه ته دوام ورکړي.
نن د شپږ پېتم کیلوګرام وزن جوړو کې دوه مسابقه د افغانستان او د هنګری. هنګری په خپل هغه سره چې د مسابقه کوله هغه په اروپا کې قهرمان د اروپا دی. کله کسی داسه شوی چې افغانستان هغه سره برابر شو او په اول دقایق وکړي هغه ماتې وخوره. د تکنیکي د لګانه مربیان واته موږ وایو چې د افغانستان لوبغاړی اجمل جان اول ډېر تعقیب باندې راغلی و. دغه چې د هغه اولین مسابقه په المپیک کې و نو په دې یو وخفوي کې هغه څه کولای چې خپل هغه سم سنجش وکړي او ماتې وخوره. او سبا انشاءالله اجمل فیض بوکسینګ په مسابقه کې په همدې وختو کې مخواقع کوي. موږ امیدواري داری چې اجمل فیصل او روح الانکار بهاوي چې موږ ډېر امیدواري هغوی خپل مسابقو کې کوم نتیجه موږ ته راوړي.
علمي صاحب محترم، زیاد تم او هیله هم د نورو ورزشکارانو تر څنګ نیکپا او بهاوي ته ده. د دوی دواړو مسابقې له چا سره دي څه معلومات شوی دی تاسو ته؟
تر اوسه خو معلومات شوی نه دی، ځکه چې معلومات تقریبا یو ورځ مخکې کېږي او روح الله وروسته تقریبا راتلونکي هفته کې مساوي مسابقه لري یا پنځه شپږ ورځ پس. نو هغه وخت معلومېږي چې چا سره مسابقه کوي. روح الله نیکپا او بهاوي باندې ډېر زیات د مطبوعاتو او هم د نورو سیمونو د نورو ورزشکارو د نورو ملکونو په سترګې په لاره کې دی. موږ امیدوار یو چې نیکپا او بهاوي کولی شي په مسابقو کې ښه نتایج موږ راوړي.
په خپل دغه د افغانستان د ګډون پاډل ته د خلکو نظر څه دی؟
افغانستان ګډون خو تاسو اعظم په رسمي شروع کړل چې افغانستان کاولی ټیم چې دنه شو او افغانستان کې او تقریبا د سندرو کې ټول کسان چې سندرو ته کاتیو زره کسان ناسو دوی ته استقبال کوله او ډېر ښه استقبال سره مخامخ شو. دلته چې په دې قدک یا د المپیک په کلي کې موږ یو د افغانستان لوبغاړي سره اکثر نسبت کېږي امزلوان اکثر کېږي د افغانستان نشان خپل غواړي. موږ ته دا معلومات چې افغانستان ډېر محبت دي او په المپیک د ګډونوالو کې افغانستان لوبغاړي ډېر ښه استقبال دي.
د ولسمشر د ویان مرستیال حمید علمی و دا چې افغانستان ولی په خپل لومړی لوبه کې چې اجمل فیضزاده د خپل هنګری سیال په وړاندې ماتې وخوړله، په خپل فیضزاده شی به مخکې آزادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
معرف شو هنګری دا د 2000 کال نه تر اوسه پورې په قهرمانو چې متاسفانه ما نه شو کولای چې دا د په مخه برنده شم. دی په خپل تجربه باندې ما نه لوبه وګټله. زما روح په ور باندې خو متاسفانه چې نه مې شو کولای متوقع پیدام ورکم. په جدو کې اولین بخ نکال دی، متاسفانه چې نور نشم کولای په اشتراک وکم په لوبه کې.
افغان ورزشکار اجمل فیضزاده و چې لندن څخه د المپیک د لوبو له ځای څخه آزادۍ راډیو ته معلومات ورکول.
د لندن د المپیک د لوبو په دوهم ورځ نن د مختلفو رشتو ورزشکاران د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره په سیالیو بوخت دي. د لندن د المپیک په میدانونو کې نن د بیډمنټن، د ښځو د هاکۍ، بایسکل ځغلونې، وزن پورته کولو او لامبو وهلو په برخو کې د نړۍ ورزشکاران مسابقې لري. د المپیک لوبو د لومړۍ ورځې په مسابقو کې چین د مډالونو د ګټلو له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړ. چینی ورزشکارانو د سرو څلور او د برونز دوه مډالونه وګټل. ایټالیا د سرو دوه، د سپینو دوه او د برونز یو مډال ترلاسه کړ او دوهم ځای ونیو. او امریکایي ورزشکارانو بیا د سرو د یو، د سپینو دوه او برونز دوه مډالونو سره دریم مقام خپل کړ. د لندن د المپیک لوبو د امنیت لپاره چې د راتلونکي جولای میاشت تر 12 نیټې پورې دوام کوي، شاوخوا 13000 سرتیری او امنیتي افراد ګمارل شوي دي.
په کوټه کې د یو ډاکټر د تښتونې پر خلاف ډاکټرانو په دولتي او شخصي روغتونونو کې له څو ورځو راهیسې کاربندیز کړی او د ناروغانو معاینه نه کوي چې له کابله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د برکول میخیل پر پټ کې.
څو ورځې وړاندې د دین محمد په نامه یو ډاکټر وسلوالو له کوټې څخه د وسلو په زور وتښتاوه چې تر اوسه یې لا هم د مړي او ژوندي درک نسته. د ډاکټر دین محمد د تښتونې په خلاف د کوټې ډاکټرانو له څو ورځو راهیسې په حکومتي او شخصي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړی او له بیړنیو عملیاتو پرته د معایناتو په څانګه کې ناروغان نه ګوري چې له امله یې ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په روغتون کې د ډاکټرانو په تمه ناست له چمنه راغلی یو ناروغ وایي:
زما نوم جلال محمد دی، مشکل اجبدی کم د شم زخی مشکل
د کوټه په شمول د شاوخوا سیمو او افغانستان هم ګڼ شمېر ناروغان د کوټه په روغتونونو کې درملنه کوي، خو د کوټه په دولتي او شخصي روغتونونو کې د ډاکټرانو کار بندیز دغه ناروغان لاس تر زنې کښېنولي او د ډاکټرانو په تمه هره ورځ د روغتونونو توافونه کوي. یوه سپین سرې افغانه مېرمن هم د ډاکټرانو کار بندیز ستړې کړې ده:
ډاکټر نشته، هر حال ده، نن سویمه داسې زه ورځو نصب خالي میدان راسو بېرته ولاړ شم.
عملیاتو څنګه فعال ده، خو یو تن وایي چې ناروغ مېرمنې عملیاتو ته اړتیا لري خو روغتون له ډاکټرانو خالي دی او د ناروغ حالت مخ پر خرابې دودای.
عمران محمد ابراهيم له کوم ځای راغلی؟
نه یو کلمه له خلاف څخه
مریضان مو دی ډاکټر
مو مریضان زه ترخی یو ډبرې دی مو ډاکټر نه سره مجبورې دی نه شروع جنا خو ضرورت تر جنا اوس نه داخلي نه پرچی کوي
عملیات ضرورت
وو د عملیات ضرورت دوی وای ارسال ده ډاکټر نه سره پرچی نه نور کوي دغه نه سره هیڅ نه سره هسپتال خالي ولا حکومت دا رو د خاص لرو چې موږ غور وکړو د مریضان د غریبانو لري.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وای د خپل تشتول سوی ډاکټر د تشتونې په خلاف دغه کار بندیز به د ډاکټر تر مندنې پوره دوام ولري. د ډاکټرانو د اتحادیې له یو غړي ډاکټر بهار خان مې وپوښتل آیا د احتجاج بله لار نه وه چې پکې ناروغان له ستونزو سره نه وای مخامخ شوي؟
دا په مجبوري کې ډاکټران دا اړتال کړی دی. په سیول کې سرکاري ځای کې د دوو غنټو اړتال وو، همیشه دا خلکو دا ویل چې تاسو پرایویټ کې ویل نه کوئ، اوس دا ډاکټران دا د پرایویټ شروع کړی دی، پرایویټ مکمل بند کړی دی. مطلب دلته موږ دا وایو چې ډاکټران دا اړتال نه وکړي، ډاکټران چیش وکړي، ډاکټران ته بل لار راوښي. ډاکټران خو مجبور دي، ټارګټ کلینګ کې الګ سو اغوا سو دا فلال خدا فیصلہ دی چې تراسا چی هغه زموږ ډاکټر بازیاب کړی نه تراسا به دارتال جاری دی.
د یادونه وړ ده چې په تیر میلادي کال کې هم یو ډاکټر وسلوالو تښتولې چې په بدل کې د ډیرو پیسو غوښتنه کړې و، خو چې کورنۍ د هغوی له غوښتنې سره سم پیسې ورکړې بیا یې هم وواژه. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
په رپورت کې مو واوریدل چې په کوټه کې د یوه ډاکټر د تښتونې په اعتراض ډاکټرانو کاربندیز اعلان کړی دی. وایي تر هغو چې تښتول سوی ډاکټر راخوشي نسي دغه کاربندیز به روان وي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان د استخباراتي سرمشري زله جوړېدو مخکې چې اټکل دی راتلونکي اونۍ به جوړ شي، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان سفیر په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تفصیل اجمل انس خوري.
په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان او د سپینې ماڼۍ سلاکار ډوګلاس لیوټ دواړو په یو امنیتي بحث کې ګډونوالو ته خبرې کولې. شیر رحمان چې له واشنگټن څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل: زه دا نه وایم چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د تروریزم خلاف جګړې کې مرسته نه ده کړې، خو ښې نتیجې نه لرلې. نوموړي زیاته کړه: موږ د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د پای ته رسولو لپاره هڅه کوو او په اړه به هیڅ ډول جوړجاړې ونه کړو. تمه ده چې په راتلونکي اونۍ کې به په ویرجینیا کې د سی آی ای په مرکزي دفتر کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال ظهیر الاسلام د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د سی آی ای له مشر جنرال ډیوډ پیټریوس سره په لیدنه کې په همدې غوښتنه ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار ښاغلی لیوټ د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو تبصره ونه کړه، خو امریکایي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام وکړي، ځکه پاکستان یا ناتوانه دی او یا نه غواړي چې په دې سیمو کې د هغو وسلوالو ځالې هدف وګرځوي چې امریکایي خطرناک بولي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ویلي چې له امریکایي لوري څخه به وغواړي چې د بی پیلوټ الوتکو راټول کړي استخباراتي معلومات دې د پاکستان جټ هم ځکنیو ځواکونو ته ورکړي چې دوی له مخې وسلوال په نښه کړي. په رپورت کې ویل شوی چې امریکا لا هم د هغه سره کبله غوسه ده چې وایي د حقانی د شبکې په ګډون چې په قبایلي سیمو کې اډې لري پاکستان د هغه طالب ډلو ملاتړ کوي چې د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته د بریدون لپاره وړي. خو په واشنگټن کې د امریکا سفیر دا هم رد کړی چې ګوند پاکستان د القاعده او نورو امریکا دښمنو وسلوالو ته پناه ورکړي. شیر رحمان زیاته کړه د پاکستان پوز دا مهال د سختریزو وسلوالو سره په مبارزه بوخت او د افغانستان سره د خپلو نړیوالو پولو په اړه ټول هغه څه کړي چې په وسی پوره دي. دا ولسمشر اوباما سلاکار جنرال ډوګلاس لیټو ویل ملي حاکمیت خپل امتیازات لري خو د دې امتیازاتو سره مسؤلیتونه هم لدي. نوموړي له پاکستان څخه وغوښتل چې په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي او د افغان طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. دواړه لوري په دې وخت لوچې پاکستان کولای شي د طالبانو سره د سولې د احتمالي جوړجاړي په برخه کې مرسته وکړي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د مبشین دوه بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي، له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
د کونړ سیمهیز چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د پاکستان لخوا د دانګام، شیګل او ناړۍ پر ولسوالیو لږ تر لږه 250 توغندي لګېدلې دي چې په ترڅ کې د ناړۍ په ولسوالۍ کې درې ملکی کسان زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ترمنځ د شوې موافقې له مخې پاکستان له خپلې خاورې افغان مهاجر په زور نه باسي. دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دیارلس تنو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د 25 نورو د زخمي کېدو خبره کوي. نن د اولمپیک د نړیوالو مسابقو دوهمه رسمي ورځ وه چې د ښځو د هاکي او بدمنتون په مسابقو باندې پیل سوې. د نن ورځې عمده لوبې به د ښځو د 140 کیلومتره بایسکل ځغلولو، جمناستیک او د ښځو او نارینهوو د وزن پورته کولو مسابقې وي. خو د اولمپیک څخه د نن ورځې په تازه خبرونو کې مو درلودل چې د افغانستان د جوډو د ملي ټیم غړی اجمل فیضزاده نن یې له هنګري څخه ماتې وخوړه. د سوریه د حلب له شارت څخه نن هم د شدید نشته رپورټونه خبرې سوي دي. د سوریه حکومتي ځواکونو پرون ټوله ورځ د حلب شار په ځینی برخو کې حمله ته دوام ورکړی وو. او د رومانیا خلک بنند جمهور رئیس ترایان باسیسکو د بیواکه کولو لپاره په ټول پښتنه کې برخه واخلي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و همراه با مهمانان ارجمند دکتر کریم سرگند و دکتر زغونه احمدزی از کابل و دکتر خالق ویسی از فنلند در این برنامه با شماستیم. تشکر دکتران ارجمند که در برنامه صحت رادیو آزادی اشتراک کردین. شما هم میتونین تماس بگیرین و در برنامه شرکت کنین. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 منتظر شما هم هستیم. امروز یک جا با دکتران در مورد یک معضل اجتماعی روانی صحبت میکنیم: خشونت جنسی که در برگیرنده آزار جنسی و تجاوز جنسی هم هست. این بحث را مشخصتر به سه قسمت تقسیم میکنیم: بحث در مورد عوامل خشونت جنسی یا به گونه مشخصتر تجاوز جنسی، بحث در مورد این که با قربانی تجاوز جنسی چگونه باید رفتار شود، پیشنهاد دکتران در مورد راههایی که در کاهش موارد خشونت جنسی و تجاوز جنسی کمک کنند هستند. اول بحث را با اشاره مختصر به یک گزارش تحقیقی سازمان صحی جهان آغاز میکنم. در این گزارش مفصل آمده که خشونت جنسی یک نگرانی عمده صحی در سطح جهان است، به طوری که در کل هم بر قربانیان و هم بر جوامع اثرات منفی بر جای میگذاره. این تنها افغانستان نیست که شاهد موارد خشونت جنسی است، بلکه گزارش ها از موارد مختلف در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی هم حکایت میکنند. در فرهنگ های مختلف عکس العمل ها در برابر قربانیان تجاوز جنسی هم متفاوتند که به صورت مشخص در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. خب باز هم خوش آمدین دکتران به این برنامه. دکتر صاحب زرغونه، شما در جریان هستین که از موارد خشونت جنسی و تجاوز جنسی در نقاط مختلف افغانستان گزارش های موجود است. به گونه مثال اخیراً گزارش ها از تجاوز جنسی توسط یک ملای مسجد در سمنگان بر یک دختر خردسال حکایت کردند و همچنان از مورد دیگر اخیراً گزارش داشتیم که یک پسر 13 ساله در منظر عام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. خب حالا شما که دکتر روانشناس هستین، در شروع به ما بگوین که از لحاظ روانی کدام عامل یا عوامل در تجاوز جنسی نقش دارند؟
خب اول که بگیم که خود خشونت جنسی وقتی که ما میگیم اعمال و رفتار که مغایر کرامت انسانی باشه، حریم انسانی طرف را شکسته، امنیت و آرامش روحی و جسمی را از او میگیره، او را دچار ترس و وحشت و اضطراب قرار میده یا به جسم و جان از او آسیب میرسانه. و اینمی خود خشونت جنسی میره که ما او را به نام آسیب روحی یا تروماي روانی میگیم. و عامل ازی بیشتر عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، عدم آگاهی از مسائل اجتماعی، بعض موضوعات هست که اشخاص، بعض اشخاص زورمندان یا بعض اشخاص دیگه که میخواین با یک دختر خردسال مثل که شما بیشتر فرمودین، دختر با بسیار پاکدلی به خاطر آموختن داخل مدرسه میشه و میخواه چیز بیاموزه و اینا سوء استفاده میشن و این خود به خود باعث یک ترامای روانی میشه.
خب در مورد همین ترزیز یا ترامای روانی یا فشار روانی که بر قربانیان تجاوز جنسی وارد میشه بیشتر در جریان برنامه بحث خواهیم کرد. تشکر از شما، برمیگردیم به شما دکتر صاحب سرگند. شما میخواین چیز به افزاین اضافه بکنین به سخنان دکتر زرغونه؟
من در ابتدا سلام و احترامات خود به شما و به دکتر صاحب خالق ویسی و به تمام همکارای رادیو آزادی و به تمام شنونده های شما تقدیم میدارم. واقعا چیزی که دکتر صاحب فرمودن اصلا در جامعه که مانند افغانستان است که یک جامعه سنتی و اسلامی هستند، چنین موارد باید به شدت کاهش پیدا کنه و حتی باید موجود نباشه. و متاسفانه در اثر همین جنگ و جدلی که در افغانستان هستند، در اثر همین بی‌سوادی که حاکم در این وطن هستند، در اثر همین بدبختی هایی که در این وطن به وجود آمده، چنین مشکلات را به وجود آورده و یک مسئله بسیار جدی را ساختن. چون در افغانستان به نسبت به اون شرایطی که اجتماعی که دارن برخوردی که صورت میگیره، باز بعد از این واقعه بالای امرای همون کسای برخوردی بودن که نهایت زشت هست، حتی از فامیلا که صورت میگیره بس هم میگی.
بله خب دکتر سرگند، تشکر از این گفتهای شما. به ما بگوین که وقت کس دست به عمل تجاوز جنسی میزنه، آیا میتوان گفت که بیمار است؟ مثلا بیمار جسمی یا روانی؟
به معذرت، واقعا کسایی که اینجا چند مسئله باید در نظر داشته باشیم. یکی کسایی هستند که از حساب بعض موارد قومی و یا هم بعض موارد تبعیض‌آمیز و یا هم بعض موارد غرض‌آمیز چنین اعمال صورت میگیرن. مثلا قبلا که شما اشاره نمودین بالای یک طفلی که تجاوز جنسی صورت میگیره و هم در نظر عام که اکثر این مسائل به مسئله مرضی نمیمانند و اکثر موارد کسایی که چنین اعمالی را انجام میدهد، هر عملی که او به شکل نرمالی صورت نگیره، کسی که او را عمل را انجام میدهد او واقعا مریض هستند، واقعا تکلیف دارند، چی از روحی و روانی و همی محیط است، همی اجتماع است که این مسائل به وجود آورده. یک بحث بسیار خوبی شما گرفتین. مگر در افغانستان اگر ما عموما سر سوء استفاده صحبت میکردیم، مزید فکر میکنم وسیع‌تر هم میشد و بهتر هم میشد که سوء استفاده از اطفال در هم چه موارد جنسی، هم چه موارد فیزیکی و هم چه موارد روحی، همیشه یک ارتباط بین خود دارن.
طبعا انشاءالله که در جریان برنامه، در ادامه برنامه در این مورد هم صحبت میکنیم و بیشتر تمرکز ما بر این خواهد بود که با قربانیان خشونت جنسی یا تجاوز جنسی یا سوء استفاده جنسی و گفته شما چگونه باید رفتار صورت بگیره، چه مراقبت های از لحاظ صحی و روانی نزد اونها صورت بگیره، در این مورد تا لحظات دیگر در بخش دوم این بحث صحبت خواهیم کرد. برمیگردیم به شما. تشکر از شما تا حالا دکتر سرگند و دکتر زرغون احمدزی. حالا میریم پیش دکتر ویسی در فنلند. دکتر ویسی، شما که تا حالا صحبت های دکتران را در مورد تجاوز جنسی و عواملش شنیده این، بخواین در آغاز صحبتهایتان در این مورد به گفته های اونها چیز اضافه بکنین؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من میخواستم اول یک تعریف کوتاه از سوء استفاده جنسی یا تجاوز جنسی ارائه کنم که تا جایی بر ما روشن میسازد که مسئله چی است. ببینید، هر حرکتی که به منظور بهره‌کشی جنسی توسط یک بالغ اجرا میشه بالای کسی که حداقلش زیر 15 سال یا 16 سال است، به هر سطحی که باشه، تکرار میکنم، به هر سطحی که باشه، از یک مثلا بوسه گرفته تا از حتی صحبتی که او را تشویق میکنه به رابطه جنسی تا اینکه تجاوز جنسی صورت میگیره، همه از این سوء استفاده جنسی. اکثرا وقتی ما سوء استفاده جنسی میگیم، فکر میکنیم فقط تجاوز سوء استفاده جنسی، یعنی هر حرکتی را که حتی در جامعه غربی جرم پنداشته میشه ای که تشویق کنین یا بر رابطه جنسی، ای خود از یک جرم شمرده میشه. یعنی ای هم از اینجا شروع میشه و عموما کسی که فعل بالایش انجام میشه زیر سن 15 سال می باشه و فرد بالغ حداقل 7 سال بزرگتر باشه، اگر اردوشان سنشان بالاتر از 15-16 می باشه، او در مسیر دیگه است که سر صحبت نمی کنیم. فعلا ما مسئله اطفال را صحبت می کنیم. در افغانستان ما به دو گروه تقسیم کردیم این همین سوء استفاده جنسی را. یکی سوء استفاده جنسی رسمی است که با تاسف ریشه در فرهنگ ما داره و او پذیرفته شده است. نمونی بسیار بارزش ازدواج های
بله.
امیدوار سم صدای مرا داشته باشین.
بله، قطع وصل شد اما حالا واضح مشنویم. بفرماین، ادامه بدین.
بله، گفتیم نو رسمی شد که وقتی دختر 15-16 ما بزور به ازدواج مور میسازیم و با کسی ازدواج میکنه که سنش از حداقل 7 سال بزرگتر است، این سوء استفاده جنسی رسمی است که در بیشتر فرهنگ ما با تاسف داره. و دومش این تجاوزهای جنسی غیر رسمی است که اکثرا از نظرها پنهان میمانه و فرهنگ ما کسی است که سر از خاک میندازن و با کس بازگو نمی کنن که چی سر اتفاق گذاشته. این تحقیقاتی که در اینجا شده نشان میده که بیشتر پسرا با مذهب دخترا زیادتر مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. دخترا بیشتر در داخل خانه و از طرف اقارب نزدیک و خونشریک مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن و اما پسرا در بیرون از خانه مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن.
تشکر از تشکر. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. دکتران متخصص کریم سرگند، زغونه احمدزی از کابل و خالق ویسی از فنلند در این برنامه هستند. شما هم میتونین اشتراک بکنین. شنونده های زیاده داریم روی خط. بشنویم که یک شنونده حالا چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب. مصطفی جان از مجغروی.
بله، او رو سلامونه. دیر شرق لست خمران صاحب، دیر شرق لست مهربانی بکنی.
دکتران و صاحبان و تم سلامونه نیکی هلی ورانی کن پا شمول لوریدون کن.
نو دا ډاکټر صاحب زرغونیت څخه یو دوه کوچنۍ پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې پانلو ته د افغانستان څه په کار دي چې د دغه ناوړې غنیزې مخنیوی وکړي چې خپل اولادونه هغوی څنګه تربیه کړي او هغو ته څنګه وښیي چې د دغه دغه څه خوداري وسي او خدای مو کې یو جنسي چیری پر ونسي او بل کچیرې په یو پامیر کې یو قرباني د دغه جنسي چیری سي د هغه پامیلو څه وظیفه ده او څه مسؤلیت لري چې د دغه بشر یا د دغه انسان سره داسې یو کار وکړي چې هغه دغه نورمال حالات ته بېرته راوګرځي او دغه غنیزه شاته پرېږدي او هغه د دغه غنیزې څخه خلاص سي. او بل هیله زما دا ده که چیرې په یو فامیلو کې دغسې یو غنیزه پېښه سي چې هغه چپه خوله پاته نه سي او هغه دغه انسان چې په دغه قرباني سوی دی هغه چپ پاته نه سي، دا باید وویل سي. ولې چې د دغه انسان پر آینده ژوند باندې ډېر سخت منفي تاثیر کوي. دغه
بسیار تشکر از شما جناب کامران از سویدن. حتما دکتر صاحب زرغونه این سوالات را یادداشت کردن و به شما پاسخ خواهند گفت در ادامه برنامه. لطفا بشنوین از رادیو، یا شما که در خارج از افغانستان هستین میتونین رادیو آزادی را از طریق اینترنت هم بشنوین. این هم آدرس های اینترنت رادیو آزادی، آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. یک شنونده دیگر هم روی خط داریم، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم. شرق لست، لطفا پشتنه باکی متاسفانه تماس ما قطع شد با این شنونده. خب منتظر تلفن های بیشتر دوستا هستیم. دکتر صاحب زرغونه، شما سوالات جناب کامران از سویدن را یادداشت کردین، لطفا بپردازین به پاسخ به اون سوالات و بعد از او بحث خود را ادامه میتیم بیشتر در مورد موضوعی که خلاص سرش صحبت میکنیم.
تشکر صدیقی صاحب. در قسمت اول فامیلا امرای اطفال به خاطر درک تفاهم میان والدین و اطفال، اینا همیشه یعنی اطفال خود درک کنند در بعض موضوعات و امرای از اونا مثل دوست و رفیق باشند و در وقت میتونن که اونا بعض مسائل بعض از راه ها را بر اطفال خود بیاموزه، وقتی که اگر رفتار دیکتاتور نداشته باشد، تهدیدآمیز نباشد و بعض موضوعات اجتماعی را امرای از اونا کار کنند، چی از لحاظ مسائل مذهبی باشد چی از لحاظ اجتماعی، بعض آگاهی ها را برای اولادای خود امرایشان شریک بسازند. و دومی که تناسب و اما هنگی میان نیازمندی های اجتماعی اطفال را مد نظر بگیرن. فرض مثال وقتی که طفل میخواد به طرف مکتب بره، چیزی یاد بگیره یا به طرف مدرسه بره، در این قسمت چون نیاز داره، نیاز اجتماعی است که او باید بره امو درس یا تعلیم خدا بگیره، در این قسمت بر اولادای خود بر از اونا قسم بفهمانه که اینا چه قسم باید به مکتب خود برن و چه قسم از خود مراقبت داشته باشن و با اشخاصی که ناشناس هستن و قدر مایل نداشته باشن، این موضوعات است که همیشه با خبر باشن از اولاد خود و مثل دوست و رفیق امرایشان برخورد داشته باشه. و در قسمت دوم سوال دیگه از اینا قسمی بود، گفتن که امی اشخاصی که قربانی دادن، وقتی که میگیم که قربانی خود به خود میریم طرف موضوعات آسیب روحی یا ترومای روانی که او قسم است، مثل سوال پیشتر شما که آیا یا مریض هستن یا نه، ای اشخاص مریض نیستن، یک حادثه است که به صورت آنی غیر مترقبه در مرض بخوانم
برای ما مشنویم
غیر مترقبه
خوب
بله مترقبه در مرض یک حادثه بیرونی قرار میگیره که هیچ منتظر از او حالت نمی باشن و ای حالتی است که اونا مقصر نیستن، مقصر کسی است که اما خود تجاوز کننده مقصر است. و وقتی که میبینیم بعد از این وضعیت امی شخص قربانی، اینا با یک حمایت روانی ضرورت دارن که اینا رو میشوند که از طریق بعضی مشورده های سنتر دی مشوره دی روانی به تماس شوان و می اشخاص که به حمایت روانی ضرورت دارن به امر از اونا به تماس شوان و این اشخاص باید در اونجا فرستاده شوان. به خاطر که وقتی که تروما گفتیم می اراز اگر از چندین ما به در ازا بکشم ممکن طرف ناهنجاری های روحی پس از تروما یعنی پست تروماتیک استرس دزاردار میرن که دو وقت به شکل کرونیک میشه و مداخلش هم تقریبا مشکل تر میباشه.
تشکر. خوب در این مورد که شما اصطلاحش را یاد کردین پست تروماتیک استرس دزاردار یا فشار روانی که بعد از یک ترزیز یا ساده بگویم بعد از یک واقعه و حادثه وجود میاره بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. اما دکتر صاحب زرغونه شما گفتین که قربانیان یا کسان دیگه که مثلا فشارای روانی دارن میتونن به یک مرکز مشوره دهی صحت روانی مراجعه بکنن. اما در گذشته برنامه هایی که داشتیم انتقاد هایی موجود بوده، شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان زنگ زدن تماس گرفتن که این مراکز یا وجود ندارن یا یکی که بسیار اندک هستن تعدادشان در مناطق مختلف. خب شما با ما بگوین که در این قسمت ما چند مرکز داریم، ما یا مراکز صحی داریم مشوره دهی صحت روانی در مناطق مختلف افغانستان که در اونجا مردم بتونه به اون مراکز مراجعه بکنن و مشکلات صحی و روانیشان مرفوع شود؟
بله، تقریبا در افغانستان خود ولایت های بزرگ ما مثل قند، ایرات و مزار، کابل شفخانه سطح روانی هستند که در شفخانه سطح روانی دکتر صاحب هستند و همچنین روانشناسان موجود است که اونا یک اتاق به نام اتاق روز دارن که مخصوص امرای زمی اشخاص یا کسایی که پرابلم های روانی دارن، امراض روانی دارن، امرایشان کار میشن. اما خوشبختانه تقریبا در چندین سال میشه که ما البته دفتر خود ما که دفتر میدیک افغانستان است، ما مشاورین روانی تربیت کردیم که این مشاورین روانی هم با ولایات هستن هم با کابل هستن و ما سنترهای مشاوردهی روانی داریم که در یک قسمت اونا خدمت میکنن. ما همچنان یک ریاستی به نام ریاست منتال هلت وزارت صحت که اونا با مؤسسات غیر دولتی و دولتی به تماس هستن که همیشه تو قضایا را ما حمایت میکنیم.
تشکر. خب دکتر ویسی، شما در فنلند در بخش طب خانواده هم تجربه دارین. پیشتر یک بخش سوال جناب کامران از سویدن هم به این ارتباط داشت که خب خانواده ها چه باید بکنن، کدام نکات را باید مد نظر بگیرن مخصوصا در تربیه اطفالشان که دکتر زرغونه زیبا توضیح دادن. شما میخواین در این مورد چیز اضافه بکنین؟
بله، مطالعات علمی که صورت گرفته روی کسانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن نشان میده که طفل حاضر میشه به این سوء استفاده به خاطری که طفل بتونه تایید طرف مقابل را کسب کنه. خواهش ما از فامیلای محترم ایست که به طفل خود محبت و امنیت بدن تا طفلشان بعدا نره از پیش کسی دیگه محبت و احساس امنیت را بگیره. مطالعات علمی دیگه که شده نشان میده که طفلا حتی از سن شیرخورگی تحریک پذیری جنسی دارن، چیزای غلطی که در فرهنگ ماست نیست. تا وقتی کس جوان نشده تحریک پذیری جنسی نداره، اصلا اینطور نیست. طفل در هر سن سال تحریک پذیری جنسی داره و اکثرا طفلا مقاومت نمی کنند به خاطر اینکه فقط و فقط هدفشان تایید شخص مقابل است یا اینکه شخص مقابل برش یک چیه ضرورتی که داشته باشه رو تا شخص مقابل برش میده و او را مورد سوء استفاده قرار میده. والدین باید بدانن که طفلشان با کیها دوست هستند و حتی فامیل از اینا را باید بشناسن که با کسی که طفلشان دوست است. در کشورهای پیشرفته اگر ما برگردیم به علتهایی که سبب سوء استفاده جنسی میشه، کتا ما میخواییم نام ببرن کنمو فقر و بیکاری است و مواد مخدر. در جایی که با تأسف مواد مخدر استفادهش زیاد باشه سوء استفاده جنسی بسیار معمول است. اما در کشورهای غربی بیشتر غفلت والدین و درک یا این مواد مخدر بیشتر سبب میشه که تا
اینا به طفل خود رسیده نتانند و طفلشان مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیره. چیزی که بسیار قابل اهمیت است به نظر من ایست که والدین اون امنیت کافی را برای طفل بتن، محبت برای طفل بتن تا طفل ضرورت پیدا نکنه که محبت را از کسی دیگه بگیره. به نظر من پیشنهاد خاص دارم برای کسایی که در مقامات وزارت تعلیم و تربیت، ما فکر میکنم افغانستان در موقفی است که باید برای هر مکتب حداقل یک روانشناس جوانان و اطفال در هر مکتب یک بحث ایجاد شود، بحث روانشناسی اطفال یا روانشناسی مکاتب، که در صورتی که بیشتر در مکاتب ما میتونیم که اتفاق مثل این گفا در اونجا کسی که شکار چنین حوادث میشه که از نا کمک مسلکی. اما که ما بیشتر گفتیم که بیشتر این اتفاقات در خانواده و توسط اعضای فامیل رخ میده، در این صورت متاسفانه اعضای فامیل نه تنها که هیچ کاری کرده نمیتونن، میتونه که حادثه را دوام و خیمتر بسازه، چون خود فامیل علت اینمی تجاوز و سوء استفاده جنسی است. مطالعات این نشان میده که اکثرا یا پدر عامل از کار میباشه، یا برادر میباشه، یا پدراندر میباشه، یا برادراندر میباشه. هیچ آنچاتی را که چیزهایی را که ما گفتیم سر سوء استفاده های غیر رسمی، اما سوء استفاده های رسمی که میشه ما شورای علما داریم، اونا میتونن فتوا بدن که هر کسی که سنش مثلا از 15 سال 16 سال پایین بود باید نکاح از وصلا خودی نکاحش خوانده نشه و میتونن در اونجا علمای دینی دست به کار شوند. بیشتر اینطور جرایم به نظر من در صفحات شمال افغانستان به شکل بسیار سازمان یافته ترش از گذشته وجود داره و با تاسف روز به روز زیادتر شده میده، چون فقر، بدبختی و بیکاری و مواد مخدر زمینه را برای مساعدتر میسازه و این جرایم سازمان یافته تر به نظر من بسیار ساده تر است که در اونجا ما بتونیم مداخله کنیم، تا اینکه در فامیل ها درست در سطح فامیل باید ما شروع کنیم، اما وقتا پنهان میمونه از دیده های ما.
خب
فقط روانشناس در مکاتب و جرایم سازمانیافته که از در اونجا ما میتونیم مداخله کنیم و او راحت تر
واسه. تشکر. بیاین در امی مورد خاص پیش ازی که به مسائل مربوط دیگر بپردازیم، نظر دکتر صاحب سرگند هم بگیریم که چقدر با دکتر ویسی شما موافق هستین در این مورد، پیامتان به خانواده ها چیست که چی باید بکنن در تربیت اطفالشان مخصوصا؟
واقعا چیزی گپایی که دکتر سر ویسی گفتن دقیق هستن، چون عوامل چنین موارد خصوصا در افغانستان همین فقر و تعلیم تربیه پایین هستن و حاکم بودن امو افکار زشت جنگی هستن، چون همین مسائل بعضا در موارد جنگی بیشتر دیده شده و امو کسایی که در امو موارد جنگی، کسایی که در محیط جنگی قرار داشتن و در پوسته و اگر واضح تر صحبت کنیم در پوسته کلان شدن و در اوج چنین مسائل بسیار به کثرت دیده شده است و حتی جزی از فرهنگ جنگ گشته بودن. و یک مسئله که بسیار مهم هستن انمی هستن که چیزی که دکتر ویسی فرمودن که داخل نمودن اطفال در پروسه و یا هم در حیثه از پروسه جنسی خودش یک سیکشوال ابیوز است یا سوء استفاده اطفال است و یا به شکل غیر منفعل استفاده از اطفال به خاطر تنبیه یک پروسه جنسی، انمی خودش هم یک سیکشوال ابیوز است یا سوء استفاده اطفال است و سوء استفاده جنسی است از اطفال و یا هم به شکل فعال استفاده از چنین موارد. شما فکر کنین در افغانستان در محیطی که در کوچه هایش تا به حال بوی باروت و جنگ حاکم هستند، در این تو یک محیط یک طفل کلان میشه و از این محیط امو فرهنگ خراب جنگه که یکیش امی سوء استفاده قرار گرفتن، چی سوء استفاده جنسی و چه سوء استفاده های دیگه بودن.
و بیشتر در این مورد حتما صحبت میکنیم، اما پیام واضح شما برای خانواده ها چی؟ البته که برمیگرده به سوال جناب کامران از سویدن.
مهمترین مسئله است که امی سطح آگاهی مردم از توسط رسانه های جمعی باید بسیار بلند شوند که مردم اول فامیلا ایره به شکل یک واقعی که این شخص باید تحت ترحم قرار بگیرد ایرا بپذیرند. متاسفانه در افغانستان در اجتماعی که در افغانستان حاکم هستند چنین مسئله نیستند. که نمیره به شکل قرار نمیگیره، ایره به شکل یک واقعی که شخص ته ترحم باید قرار بگیرد، اینه میره بپذیرند و مشکل حل میشن. و چیزی که مهم است ای هستن که ما در بخش را و
منظور شما از شخص همو کسی هست که
تجاوز جنسی بکنه صورت گرفته است.
بله، تجاوز جنسی
چی دختر چی پسر. و یک مسئله مهمی است که متاسفانه به شکل علمیش فامیل که تزی همکاری کرده نمیتونه. به شکل علمیش باید کسایی که در بخش روانی و روی کار میکنن و یعنی دکترهایی هستن یا مشوره دهندگانی که هستن در بخش روحی و روانی، آنها باید همکاری کنند. چیزی به پیشنهاد بسیار معقولی که ویسی صاحب کردن در بخش تعلیم تربیه در مکاتب ما چنین شیوه باید داشته باشیم که از نگاه روحی و روانی یک طفل ما باید تربیه کنیم و به جامعه تقدیم کنیم.
تشکر دکتر صاحب. در همین مورد که گفتین پیشنهاد جالب و خوب هست، تا لحظات دیگر نظر دکتر صاحب زرغونه را هم میگیریم که چقدر مهم است که در بخش معارف در افغانستان ما بخش روانشناسی عطف